رادیو آزادی در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو نوریاس نوری هرکلی کوم. په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغانان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې د افغانستان د حکومت یو ویان په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله.
د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د هی تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي.
US Taliban agreement
د امریکا او طالبانو د تړون لمخې ائتلافي ځواکونه کلی چارچاوي د هغوی دفاع کوي.
جنرال میلر د غراز د طالبانو لخوا د ولسوالۍ پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو لخوا په نیول شوو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟
دې تر منطقه لاندې ژوند سخت دی.
په دې اړه تفصیلي راپور
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
دا ډول غږیز کتابونه په ننګرهار کې مخ په زیاتېدو دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربي امارات ته په خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانست. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمروی د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې سبا فلوریدا ایالت کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. جنرال میلر پرون سیشن بی په کابل کې خبر اعلان ته وویل د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دی.
دا مهال په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. دا هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص شوی دی. په داسې حال کې چې موږ د وتلو پروګرام تعقیبوو، افغان ځواکونو ځینې مناسب اقدامات عملي کړي دي.
جنرال میلر په افغانستان کې د جګړو سختېدو ته په پام وویل په دې هیواد کې د څو لسیزو بحران له سیاسي لارې حل کېدای شي. نوموړي دغه راز وویل نړیواله ټولنه به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان حکومت خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر تر 11مې بشپړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. حنیف اتمر تیر ماښام له اریانا نیوز سره په مرکه کې وویل دا موضوع له خپل پاکستاني ساری شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده.
برگشت رژیم
د طالبانو د رژیم په څیر د یو رژیم بیرته راتګ چې سیمه ایز او نړیوال ترورستان هم ورسره وي نه ستاسو نه زموږ او نه د نړۍ په ګټه دی. دا خو خپل ستاسو د بربادۍ سبب کیږي. زموږ ګټه په دې کې ده چې طالبان د مذاکرو میز ته راولو، څو له افغان دولت سره سوله وکړي او تاسو یې د پوځي اقبالاتو مخه ونیسئ.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل تازه مرکه کې ویلي اسلام آباد هڅه کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغند رول ولوبوي. قریشی دغه راز منل چې پاکستان له طالبانو سره تماسونه لري خو د خبره دا تماسونه د سولې په خبرو کې د اسانتیا برابرولو لپاره دي. د افغانستان ملي مصالحه عالی شورا په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون وخت ازادي راډیو ته وویل
جګړه په حالت کې حل لار نه ده. یوازنی حل لار چې د خبرې اترې او مذاکرات دي. هیڅ لوری په جګړې باندې نه باید ټینګار وکړي. ډېر تمرکز باید په خبرو اترو وشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري او آماده دی چې هدفمند او اساسي مذاکرات پر مخ یوسي.
غلی خوزون د طالبانو له مذاکراتي غړو غوښتنه وکړه چې اساسي بحثونه تکینی تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلو چې تر کوچنی اختر وروسته د تماس ډلو څو غړې غونډې کړي خو د پوینا د دولت مذاکراتي پلاوي مذاکرو ته لیوالتیا نه لري. د 13 سپتمبر له میاشتې رئیس چې د دوه لورو ترمنځ خبري پیل شوې تر اوسه پورې پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. خبرونه لازم دی رادیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا پنځشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. سپینې مڼې پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړه به د فلوریدا ایالت د میامی ښار هغې سیمې ته لاړ شي چې تېره پنځشنبه په کې د یوې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه ونړېده. د دوشنبه پر ورځ د دوه نورو مړو په موندل کې دو سره د هغو مړو شمېر چې تر اوسه دغه نړیدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې راایستل شوي یو لسو ته ورسېد خو 150 تنه تر اوسه تری تم دي. بایډن د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په یو ټویټ کې خواخوږي ښودلې او غیزمن شو کسانو ته د مرستې ډاډ ورکړی دی. روسیا وايي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمیرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل
очевидно что 60% привить не удастся.
کاره خبره ده چې دروان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي خو موږ روانه ونی ولیده د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي واکسین شي. که څه هم دولت د واکسین ټول امکانات برابر کړي لدې مخکې له بده مرغه دا شمیر خورا کم و. د خدای شکر دی اوس واکسین ته زیات خلک لیوالتیا ښیي. که څه هم د 80% وګړو د واکسین کولو هدف به ترلاسه نه شي او دغه ټاکل شوی مهلت به تمدید
په روسیه کې پرون سیشن بی په یو ورځ د 1252 کسانو مړینه ثبت شو چې د سپتمبر میاشتې راهیسې د کورونا له امله د مړو شو تر ټولو لوړ شمیر دی. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تیره شپه دوه مسابقې وشو چې لومړی د جرمني او انګلستان او بل د سویډن او اوکراین ترمنځ و. په لومړۍ لوبه کې انګلستان وتوانید 2-0 په وړاندې د جرمني ټیم ته ماتې ورکړې او بل پړاو ته ووزي. دویم لوبه د سویډن او اوکراین ترمنځ وشو چې تر ډیره یو د یو په وړاندې مساوي روانه و خو بل اخره اوکراین د اضافي وخت په 120 دقیقه کې دی او بل ګول په وهلو لوبه له سویډن نه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نک اوټ یا حسب کې دوه مرحله پای ته ورسېده او له روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. خبرونه ملازادي رډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی به هم ولولید. ازادي رډو په پڼه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو اونې خبرونه مهیروي خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو بهیر هم ګرم شوی دی. په دې ترڅ کې د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دوا خان مینپال وایي په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. نوموړي وویل پاکستان په دې ډول غواړي چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د حکومت یو مطبوعاتي مسؤل په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه په واقعیت کې د پاکستان جګړه وبلله. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل پاکستان په دې ډول طالبان واکمنول غواړي.
د طالبانو روان جنگ خو بل شکه د پاکستان په حمایت دی او د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
خود طالبان یو ویاند وی په ګڼو ولایتونو کې د دوی د وسلوالو فعالیت دا ثابتوي چې دغه ډله په افغانستان کې دننه فعال ده. ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د دې ډلې د ارتباط لرلو موضوع په یو ډول رات کړله.
په فاریاب، په قندوز، په بدخشان، په لری پرتو ولایتونو ولسوالیو کې خپل ځاندام لري او خپل فعالیت لري. دا ټول دې ونمود کوي چې د اسلامي امارت تر شا ولس ولاړ ده او ملت ولاړ ده، نه دا د پاکستان کار ده نه د بل کوم بهرني جهاد.
په وروستیو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ تورونه زیات شوي چې په سیاسي کړیو کې هم تاوده بحثونه پارولی دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ډېره دي، ټاپیانې د درملنې لپاره پاکستان ته راوړل کېږي او مړې هم د ښخولو لپاره هلته وړل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د شیخ رشید څرګندونې وستایلې چې د ده په وینا له طالبانو یې د پاکستان ملاتړ افشا کړ. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر وویل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د روانې جګړې هدف د بهرنیو ځواکونو وتل نه بلکې واک ته رسیدل دي. خو ښاغلی اتمر له آریانا نیوز ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې چې تیر ماښام خبره شوه طالبانو ته په خطاب وویل که دوی واک ته رسیدل غواړي د سیاسي پروسې لار دی خپل کړي.
اگر هدفتون
که هدف مو د امریکایي او نورو بهرنی ځواکونو وتل وي هغه دی په وتو دي موافقه سره ده. که هدف مو په قدرت کې برخه اخیستل دي ټاکنې شته، موږ درسره خبرو ته تیار یو. د افغانستان ولسمشر د سولې د اسکان مطرح کړ چې حتی په هغه کې تر وخت مخکې ټاکنو یادونه هم وکړه او په یوه انتقالي بهیر کې د مشارکت په باب هم خبرې کړي.
شغلی اتمر تور ولګوه چې طالبانو هغې موافقې ته چې له واشنگتن سره د 2020 لدی کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک کړي خپل ژمنتیانه د څرګنده کړي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تور لګولی و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په وروستیو کې ویلي اسلام آباد له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. په زمین کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په تازه څرګندونې کې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښوولې او د دې لانجې د حل لپاره یې پر سیاسي هڅو ټینګار کړی دی.
لبلخوا په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د دوحې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې د دوحې د تړون اعتبار د میل لومړۍ نیټې پای ته رسیدلی دی. ښاغلی میلر چې پرون په کابل کې د افغانستان پر د وضعیت په اړه څرګندونې کولې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په چټک ډول د ولسوالیو نیول چې هغه یو شمېر له ستراتیژیک اړخه مهمې وبللې اندېښنه ښکاره کړه او همداشانې د افغانستان د حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د ملیشه ځواکونو د پر جوړولو باندې هم په محتاطانه نظر څرګند کړ. د ښاغلي سکاټ میلر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر د سه شنبې په ورځ وویل که طالبان غواړي چې پرې هوایي بریدونه ونیسي نو په خبره یې باید خپل عملیات ودروي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله یې چې اړتیا وي او افغان پوځیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو ښه لار چې دا هوایي بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي بریدونه بند کړي، نور ورسره به دا هوایي بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناټو ځواکونو د قومندان د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل کچېرې وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای سي یو کورنۍ جنگ تصویر سي. خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې باید ټول اړخونه په یو سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم سي. جنرال سکاټ میلر اوسنی وضعیت او د ولسوالیو له لاسه وتل د اندېښنې وړ وباله او وایي چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم نظامي او هم رواني اړخ لري. نوموړی زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبري هڅه کوي چې اوسنی وضعیت مدیریت کړي.
لیدل کېږي پوځي اړخ زیاته علاقه مندي شته، خو زه باور نه کوم چې د نظامي پریکړې تحمیل به افغانانو د افغانستان هیواد او د افغانستان اسلامي جمهوریت ته په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات وکړل چې ځینې ولسوالۍ اعلان کړې، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د میله میاشت وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایی بریدونه وکړي، که یې عملیات وکړل ناوړه پایلو سره به مخ سي او د جګړې د پیل مسؤول به هم دوی وي. د مجاهد په خبره که بریدونه پیل سي دوی به له سخت غبرګون سره مخ سي. په ورته وخت کې جنرال میلر د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونو ته په اشاره سره وایي افغان حکومت باید د دغو ځواکونو په استفادې کې محتاط واوسي. جنرال سکاټ میلر وایي نوموړی به ډېر ژر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر بشپړېدو وړاندې خپل مسؤلیت په افغانستان کې یو بل قمندان ته انتقال کړي، خو د انتقال د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. جنرال سکاټ میلر دا مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت په غاړه لري. ټاکل شوې وه چې د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بشپړه سي، خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې دغه بهیر د سپتامبر 11 نیټې ته وځنډول سو، چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات سو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز د طالبانو لخوا په چټکۍ د ولسوالیو پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي دغه راز وویل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د خلکو وسلوال کېدل به کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د طالبانو لخوا په نیول شویو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟ یو شمیر د دې سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له خلکو سره سم چلند نه کوي او وایي سخت بندیزونه په خلکو لګول شوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د دغه ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډیره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. نور په دې راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه خو یو شمیر یې له ستونزو ډک بولي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره سم د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د دغه ډلې لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی؟ د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه 40 کال وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي او وایي ژوند دي تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دوی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دوی خو د ښځو سره دغه دي که دغه د ښځو حقوق یې هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړې او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپل سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته.
څوک حجاب کوي، څوک د چادرې په سره وي، او ژر تم کار نه لري، په هېڅ چا کار نه لري.
دی وایي په ډېری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د مېرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي. هغه وایي که څه هم طالبان له خلکو سره کار نه لري، خو خلک په ویره کې دي او مېرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیکمن دی چه حالات به څنګه سی، او میرمنه له وسنی حالات ویری دلی دی، او د تیر په چیر پرتل چادری او محرم له کور نه وځي. طالبان سره لدی چې ملکی خلکو سره ډیر کار نه لري، خو په کوڅو کې تاګراتک ډیر لري.
طالبان کور ندارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډیرو وسیدونکو له وسنیو حالاتونو د ویرې په خاطر خپل لورګانی مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمایزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شي بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې کوي.
لدی ورخوا طالبان د یو شمیر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو پلونو او پلچکونو او لوی لارو په ویجاړولو هم تورندي. دوونه وړاندې د طالبانو لخوا د فراه ولایت د نردری ولسوالۍ تر نیول کې دورسته د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د لوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خبره شوه. حکومت او یو شمیر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا تر سره شوه، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته جواب نه ورکړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوای هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکو چې تازه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي تور پوری کوي چې طالب جنگیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په ورستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د زینو برخو سوځیدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبه په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځوړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې طالبانو تر ولکې لاندې دي، زمونږ غوښتنه دا ده چې طالبان دی باید د خلکو ځان مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته د توجه وکوي او په کل کې دي د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي.
وسلوالو طالبانو شل کال وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د میرمنو وتل، د موسیقۍ پر اوریدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیری په کلولو په دفترونو کې د میرمنو په کار کولو سخت بندیز، لزده کړو د میرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څو چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګیدلی وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطی چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطی چلند ونه کړي. خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې پر رسیدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه مهیروي. خو اوس افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به چې د ادعاو پر اساس په پاکستان کې میشته له هغه هیواد ولاړ سي او افغانستان ته بیرته ستانه سي؟ د خبرونې په لیکنه یو شمیر لاملونه سته چې دا ډله به په نږدې راتلونکي کې دا کار ونه کړي. په مقاله کې لولو چې لومړی دا چې پاکستان طالبانو ته د ستراتیژیک عمق داسې سرچینه وړاندې کړې چې دا ډله په اضطراري وضعیت کې ورڅخه استفاده کولای سي. خبرونه لیکي په پاکستان کې د طالبانو لپاره خوندي ځایونه د دې ډلې لپاره بیمه هم وو. دا په دې معنی چې که دا ډله په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ سي او یا هم د نړیوالې ټولنې د حملو هدف وګرځي، خپلو خوندي پناه ځایونو ته تللی سي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر حملې مخکې پاکستان د طالبانو مالی او نظامی ملاتړ کاوه، چې د خبرونې په وینا دا ملاتړ په هغومره اندازه اوس هم دوام لري، خو طالبانو له پاکستانه د ملاتړ ترلاسه کولو خبره رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یوازې یو څو ورځې پاتې دي چې وروستۍ امریکایي سرتیری به هم له افغانستانه ووځي. مقاله د امریکا د مرکزی قومندې له قول لیکلي چې تیره اونۍ ویلي وو تر 50% زیاته کډې له بګرامه ټوله کړې او پاتې کار هم ژر پای ته رسوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر به تر راتلونکي یک شنبه بشپړ شي. د لاس انجلس ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې افغان ځواکونه به د طالبانو او نورو ډلو پر وړاندې د جګړې په هدف د بګرام چارې پر مخ وړي. وروسته لولو چې بګرام هوایي اډه په سیمه کې شاوخوا سل کلیو ته د باغوانۍ او کرهنې په برخه کې یو اقتصادي ملاتړ و، ځکه خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه. د امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې کورنۍ له اقتصادي پلوه اغیزمنې کړي. د مقالې د لیکوال په وینا په بګرام هوایي اډه کې د الوتکو درې لوی تمځایونه، یو د کنټرول برج او نورې ګڼې ودانۍ سته. په دې اډه کې 50 بستریز روغتون دی، درې د عملیات خونې او یو عصري د غاښونو کلینیک، د ورزش مرکزونه او د خوړو رستورانونه هم پکښې سته. د دې تر څنګ په بله برخه کې د بګرام زندان دی. د بګرام زندان چارې په 2014 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوې او د مقالې په وینا په دې زندان کې یو شمېر طالبان او د نورو سختریزو ډلو غړي لکه القاعده غړي بندې دي او ویل کېږي چې د دې زندان د بندیانو شمېر شاوخوا 5000 دی.
او سمې ونړي وال موضوع د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر متحده عربی امارات ته خپل سفر سره د دوړو ودونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانست. نور په دې رپورت کې
د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابو ظبی د اول وار لپاره د اسرائیل د یو تر ټولو لوړ رتبه ډیپلوماټ کوربنه ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون سیشن به متحده عرب اماراتو ته لاړ چی له خپل سیال عبدالله بن زید النهیان سره وګوري. النهیان د لاپید د هر کلی پر مهال ویل چې دای متحده عرب اماراتو ته په خپل تک سره تاریخ جوړون کیسو. بلخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل د سفارت تر پرانستو وروسته وویل
اسرائیل خپل ټولو ګاونډیانو سره سوله غواړي. موږ بل ځای نه ځو. منځنۍ ختیځ زموږ کور دی. موږ دلته د استوګ د پنیات حضور لرو. د سیمې له ټولو هیوادونو غواړو چې دا موضوع درک کړي او خبرې را سره وکړي.
تمه کیږي دوړه لوړ رتبه ډیپلوماټان تر ډیره د سیمې پر وضعیت لدی جملې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. متحده عرب اماراتو او اسرائیل دوړو ایران د سیمې لپاره تر ټولو لوی خطر بللای دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پر مهال د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅه کړې وه، اوس یې د دواړو وزیرانو د کتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وزیرانو پرونی کتنه د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او سیمې لپاره مهمه بللې ده. بلینکن د سیشن می پورز په ویلامیا کې ویل له دوړو هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې دوی په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نه میاشتې مخکې د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو تر پریکړې وروسته دوړو د یو بل په هیوادونو کې د سفارتونو د پرانستو اقدام وکړ. په تیرو دوو لسیزو کې له اسرائیل سره د کوم عربي هیواد د اړیکو عادي کېدل کومه مخینه نه لري. تر دې مخکې مصر په 1990 میلادي کال او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشنگټن مصالحې د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شار کال چې اوس دغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هره سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کښې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کتلانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورنوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوې وه. دغسې یو د اړه باندې وادي شریف هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې وبا خپری وي یا هم وي په هغه سیمه کې دغه سیمې کاستې نه یو بل شاته دي او نه د هغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو سنا طریقه ده چې تر څوک عملی کې نو زما له ټولې وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پورې کورونا جدي ونیسي کله چې په کورونا باندې اخته واسه بل چا څنګه منځ کې دي او د روغبړ او دغه شي ډېر ګڼه ګڼه څخه ډډه وکړي نو په درنه ستاسو کشر اختر محمد خادم د خدای فهمه
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور را څو مورز د دې غازی آباد او نړۍ ولکواله علاج بند دي طالبانو بند کړی دي نو موږ دا دې چې دا غلار د عوامو په مخ بند ده دولت خو دې نو کلار نه دی هوا د لارې مالات او کته مې او پپاتې کې کته لار بند او کته کې دولت یې کوي هو عوامو ته نه کوي دا خو د عوامو پر مخ لار ته ولول شي موږ هیله لرو پیغام دے ورا چې دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار نه کوي دا ورته کوي دا خو اکمال کوي دا واد لارین کوي عوام ته مشکل دا کار کلی دی دل په خلق پارٹی کوي دا وړې جنریټر یې دی او تیل نشته دی او خلک نه ځي کورونه د خلکو خرابې دی ولا
دا هوستا سوسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې مو پرخيو کور مو ودان د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي او اوریدونکو او نې خبرونه مهیروي خو اوس یو ځل بیا په مو کې د دې سات د څو مهمو خبرونو سره ټکوټه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. میلر په کابل کې پرون خبرلاند وویل وسلوال طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دي. نوموړي د غراز د افغان ځواکونو په ملاتړ خلکو ته د وسلو ویشلو په وړاندې هم محتاطانه خبرداری ورکړه. ویل چې دا ښایي کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه ده. ښاغلی اتمر له آریانا نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دا موضوع له پاکستاني سالی شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او وایي د سولې د خبرو پر ګړندیتوب باید ټینګار وشي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا په فلوریدا ایالت کې وی نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورونو له غړو سره وګوري. تر اوسه دغه نړیدلې ودانۍ تر خښتو خاور لاندې یو لسملي راستل شوی خو 150 کسان تر اوسه ترې تم دي. روسیا وايي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمیرې ښیي چې د کورونا زد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. دا خبره د کرملین ویاند میتری پیسکوف پرون په یو خبري کانفرانس کې وکړه. ویل چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي خو موږ روانونه ورته چې د واکسین ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تیر شپه دوه مسابقې وشوې. انګلستان جرمنی ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړاو. اوکراین هم له سویډن لوبه وګټله. لدې سره د اروپا د فوټبال جام د نک اوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسېده او له روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې د دې برخې ډېره برخه د ازادي او اوریدونکو اونې خبرونې ته ځانګړې شوی خو اوس به یو راپور واخلو د کتاب مینوالو ته. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتې دودی په دې ولایت کې کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودی دول لپاره مهمه بولی او وای په غږیزه بڼه د کتابونو خبرې دوسر باید مطالعې فرهنګ لا پیاوړې شي. غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار په محل اوریدل کیږي خو په عمومی ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره سپتیږي. نور په دې رپورټ کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چار لښاو خوادرې کال راهیسې بوخته په غږیزه بڼه کتابونه سپتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر درې سوه لاخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي دي، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې دي. دغه کتابونه چې دي دا د بیلابیلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی دی، پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینوهه نومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواویا برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اوریدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعه کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دې مول لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم ته مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید د ننګرهار یو اوسیدونکی ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپریدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولیا وای. میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، د هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات سي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د پروګرام کې مو د یو شمیر هغو مالولانو او د شهیدانو د ورثو خبري راخستي چې حقوق او امتیازات یې ندي ورسېدلی. موږ په دې اړه د مالولانو او شهیدانو سرپرست وزیر حمید الله فاروقی هم پوښتلې. خو راځي په پایل کې په همدې تړاو پیغامونه وورو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان جدی پکتیکا د مرکز شرن نه تاسو سره پاړی کیږم. موږ له خپل ټولګي له مشر څخه دا هیله ده دا نو د توجه ته چې د نوې د مالیزونو د شهیدانو د دفتر د رئیس لري کړی شي. موږ ته ماشونه په خپل وخت سره نه مالو والا کوي. موږ ډیر ورځې ازادي راځو ته هم نه پریس ورنه چې هغه ونه څه څه ونه کوي. موږ ولای په مقام ته دی ولا نو نه کوي د کریز شپې نه نه پیسې کښې کښې راځي د ورځې یو سم کار ده پوری یو کومه ماش نه څنګه دی ولا څه موږ د ټول څه کولو د خبر څه دا هیله لرو موږ ته دا ماش د توجو ته ماش نه نه څه وخت دی والا کی.
هلو السلام علیکم، جاوید دی مایننګ را د پچراګا مول سوالی نه تاسو سره پلی کای کی ما یو مالول پختو مالول یم نو شهدا او مالولین او مومی وزارت نه موینیت نه مدا غختنه دا چې ننګرهار د مالولین او ماشونه یو نیم کال کیږي چې زنده ول شوی دی بس هغه او دا غب کې کیږي دا مسله دا مسله دا اوس چې مونږ به میټریک تذکیری جوړې کړې دي بیا هم نورې مسالې پکې راوځي نو معاونیت نه او شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مو غوښتنه ده لوړو مرجعو له مونږ غږ ورسوئ ازادۍ راځو نه یو نړۍ مننه کوم او بس د مونږ د ننګرهار ستونزو باید په جدي هغه څه وڅېړي د شهدا او معلولینو عمومي وزارت د نه مونږ غوښتنه کوو او بیا معاونیت نه غوښتنه کوو چې مونږ ننګرهار معلولین لا یو نیم کال کېږي معاش نه دی رکول شوی روژه تېره شوه مونږ په وچه پراته یو او مریضان لرو ستونزې ورته پراتې دي بس ازادۍ راځو نه یو نړۍ مننه کوو نو مونږ غږ لوړو مرجو ته باید ورسیږي شهدا او معاونیت ته باید ورسیږي بس په مخامخه.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته صاحب دي څنګه یې جوړه مغزا والی صاحب فضاغا تمنا آدارو چی والی صاحب مستویل چی تکول ادارات کی با مغزا دقراول آدم سیاو سکون داول او کنور شان که ببول بکراو خیر او دمائیدین و فضاغا کی توجیه را دو سخیر مذکران نشر والی صاحب فضاغا توکول را فضاغا مائیدین و فضاغا کی دی ایو سا همکاری وکی چی فضاغا مائیدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې خبر یاس دغه مایبینو کې د ورو خلک کنخایو باشي او هغه خلک چې مامورینو را وګورل بته په شپږ زره په اووه زره په اته زره په لس زره بته سم لپاره کې ثبت شول نو دا د افغانستان د هغه کمزوریه طبقه ده. السلام علیکم زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایدینو پر سر باندې دا پر شل شل نفرو باندې د یو یو نفر درولی دي هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کړي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بېوسه هغه سړی د سو لاندې دي پیسې نه ورکوي د مظلومانه حقونه یې ګپت وخوړ یوه اجري و. السلام واحترام.
السلام علیکم ما د بادغیس ولایت د بالامرغان د ولسوالۍ د جوخوجي د کلي مې اړیکه نیولې وروره زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسټ مایدین مې دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکوي زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو السلام علیکم زدہ خود صلیات نہ سلیم کروان دا سپری نگتے چاہا زحمت در کوم دا زدہ رڈیو پر کون کو تا دا پیغام پریز دم چی موزا تی خوص سرخدی نگتے و لسنو کے دی مویدین و شایدان و وارسین تا خفل حقوق دا درکالا کی گی جنہ دی رسید دلی او نو ورته راغلی دی موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي.
هلو زه کرن جان سرخدي خصولات نه زحمت در کوم ازادۍ راډیو لورې یو پیغام پرېږدم دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د دوه کاله کېږي چې نه دي جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دي په تنخه جمع کېږي نه شهیدانو مریدینو ورساو ته نو مونږ دا هیله کوو چې تاسو د ردیه د طریقه د اشرف غني او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو اور اساو تماشات زر جمع شی ضرور تین دس پگ میں اشتی ہو دی چد با کالا پات چدری کالا پات دی ساس مربتا اور گم تا مو دی زر دی ازادے رجو دی طریقہ دا پیغام پریک دو اور اعلان کو یا تا چہ دی خدای پو خاطر سیدان مویدین دی ور اساو دی کون روند دی اتمان او دی خاطر تاس مشن زر جمع کے او زر نقل کے زر برخمان شی درنوی. السلام علیکم
ماجی ازادی راڈیو کارکون کو ابریدن کو سلام رسیجی احمد اللہ رحمت تکوال نکتما شی سوائیم سبانی تا دا پیغام پیدن سی باید چی دا دی ایبینو توثیر سره وسی دا مایبین درې رقم څلو رقم مایبین دی ایبینو یو رقم چې ټول فلج خالی غړی سر ځوندا یو یو رقم په ملا کې ملای ماته تیملی یو رقم بیا ورور جان په خی ماج ماته نور جوړ یا بل په خی کار ما چې ټول دا یو ما چې زو سره شپته زر پوی باید دا ډیر چې مای پیوغه ته باید ډیر ورکی او مایبین او ماس باید چې زیات چې مایبین ډیر غریب طبقه ده اسکروم ځکه اسکر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی یو څه خو دی وکه ماګر او ته دیم ورکی دا دور ور پیرا چې دا کومه لار باندې په سلام په احترام ازادي رادیو زم دا بس
ستاسو پیغام ستاسو نظر
پر پښتو خبرونه سربیره په دری خبرونه کې هم غنښمیر اوریدونکو په همدې تړاو پیغامونه راته پریخي وو موږ په همدې تړاو د شهیدانو او مالولانو سرپرست حمید الله فاروقي وو پخت نو مولي د مالولانو او د شهیدانو د کورنۍ د امتیاز ورکولو ډاډ ورکړ خو ویل چې ورستل دي چې اسناد و ارزول شي دا چې نو مولي په دې اړه نور څه وایي راځي چې لاندې خبرې وورو
با تاسف کماکان ما در قسمت توزیع حقوق و امتیازات ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت هنوز هم به چالش مواجه هستیم
با تاسف سره چې موږ د شهیدانو د درنو کورنۍ او ورثه او د معلولیت لرونکو کسانو د امتیازونو او حقونو په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخامخ یو موږ د دوی د اسناد او ارزونه کوو چې د شفافیت پروسه یې بولو دا کار لدرې کلو راهیسې پیل شوی تر اوسه پایته نه دی رسیدلی تیر کال د کورونا له کبله دا چاره وزندې د یو له هغه مخکې کال کې د بایومټریک موضوع و روسته د الکترونیکی تذکرو په ویش کې ناندریو دا پروسه ځندنه وکړه همدا د چترننه دا پروسه نه د بشپړه شوې غواړم تاسو او خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې دا بهیر پروستي پړاو کې دی ان شاء الله موږ به وکولای شو چې تور او سپین سره جلا کړو هغه کسان د خپل امتیازات ترلاسه کړي چې اسناد د هغو ځنګړو کمیټو لخوا تایید شوی چې ولسمشر معذفي کړی دی همدا دوا اصل دی دا چې اسناد باید تایید شي دا اسناد اصلي او فرعي برخې لري بل باید دوی الکترونیکی تذکيري ولري چې د بایومټریک مسأله حل وي ډیرو هیوادوالو دا کار کړی خو په ځینو ولایتونو کې چې د تذکيرو د ویش ستونزه ده موږ د احصایې او معلوماتو له ادارې سره تفاهم کړی دی د حقوقي رئیس خپل ادارو ته په ټولو ولایتونو کې لارښوونه کړې چې د شهیدانو ورثه او مالولانو ته له نوبات پرته تذکيري ورکړي ممکن یو اونۍ وخت ونیسي په هر حال دا یو لنجه ده خصوصا هغو کسانو ته چې په لرو ولسوالیو کې ژوند کوي خو ناچار یو چې دا کار وکړو کله دا چې خلک صبر او زغم ولري
درې راستا همکاري او حوصله مندي میخوایم
د شهیدانو او مالولانو چارو سرپرست وزیر حمید الله فاروقي وو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مو آزادی رادیو ته پریخي
دا کاندا سره د ماون سره د بیا غان په کوم د کورونا هغه د خور آباد علي جو کوي مو کړی یو ما نه راغان دي مو سره کوم څه کوي نو یې له وکی السلام علیکم
څه کړی ول سواره نه قلا دی په د کړی نه د کورونا نه روزي ډیره به دره کوو چټکی سره روانه د خرڅ په خانو سره اسلام
علیکم تعالی جو یا په خیر په د وی افغانان د لمن ولایت خو پروګرام د کورونا راغلی د ولاده زکام په شکل د یو درې څلور سنجري خو په کلی کې په تاسو پای شو سره ویږي او ځوانان یې موږ پر ځوانان نه چندان تاثیر نه کوي نو موږ د طالبانو کومه سره توجه ده چې موږ سره کومه کوم کاری بیا دوا په برخه کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راشو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د زابل ولایت د اقتصاد پوهنځي یو محصلم نوم یې سید رحمان ده همدلې پوهنتون کې کوم تعلیم او تربیه اقتصاد او زراعت څانګو کې د ځینې کسان په کورونا اخته شوي دي نو زموږ ژوند د خطر سره مخامخ ده که چېرې د پوهنتون امکانات را ورسېږي او یا پوهنتون نخصاصي دا به زموږ لپاره ډېره ښه وي مننه
بله السلام علیکم سلامونه د تاجر ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه اجی سید محمد هلمندی د هلمند مرکز لشکرګان در سره پاړی کیم زموږ اوس همدال از د هلمند وضعیت واقعنم ډیر خراب دی ډیر پیچلی وضعیت دی جنگ لشکرګاه شهر تر څنډو پورې رسیدلی دی ټول سالی د ټول سالی یوازې مرکزونه د ولک تر ولکه لاندې دي او خلک ماسره دي افغان ځواکونه تر ډیره د طبیعت بریده پورې ماسره دي او افغان ځواکونه ته واقعنم سخت لپاته وشته دي او کچېری د هلمند وضعیت ته توجه ونیسیم البته د هلمند وضعیت په تر دې لا هم پیچلی او خراب سي ځکه اوس هم د هلمند په لشکرګاه ښار کې زرګونه داسې کورنۍ مهاجرې شوي دي چې لا هم د سرپرستۍ نه لري او په خپل د کوم ځایو د ودانۍ مخ ته په ټکټرانو کې او یا هم ترټونه پرتا باندې راګرځولې حل د شپې کوي نو زما د افغان حکومت څخه هیله ده چې هلمند ته مرکزي دولت څخه هیله ده چې هلمند توجه زیات شي او هلمند حالات واکنم ډیر زیات خراب دي او دغه ته اقوای واکې پاملرنه وکړي مخ وړاندې ښه ده. سلام
علیکم. دا به یو ټول کار کوم کوم او سلام وای بعد سلام نه خبر پاکستان او پاکستان کلکور کی پاکستان کی جوڑا پسیدی افغانستان افغانستان ہا خلق دی چې دا هم بهادر دی هم ترلی هم پیړانه ګټلې شي ځکه دوی په سر د فار ټول عمر ساتي او جنگوی د افغانستان په مقابل کې د نور خوځ کې دوی مخلص او صحیح مسلمانان دي. او سلام له زړه ډوټو کوم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو درنو همکارانو تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور زده صدیق الله جان مې د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه زما ستون د دادو زده حکومت او طالبانو څخه پدیر دې دغه غوښتنه کوم ورور دلته زموږ د واشیر خلک چې دې دلته کې ولاسي لخرګه صاحب چې دې خلک عسكر پازه بزیرا ګروي او د طالب په نامه وهي او تکي دې د بیا بکې دې ذات کې او دلته مو ورور طالبان زموږ کښتونه راوچي کله چې موږ کښت وکړو طالبان دې چې پر دولت هم ځکه باندې باندې ولید ورور مسکن خاطه وځار مسکن خاطه وځار مسکن خاطه مخکو زما د طالبانو د مشرانو او د حکومت مشرانو څخه دا هیله ده چې خپل دولت د پاره نور خپل ولس طالبان حکومت د کور د شنه د پاره باندې ول د پاره یو مریض دی یو ډاکټر ته خلته مو هغه راګری ستاسو طالبان است زره مو کړی شه زموږ د دوار غا څخه د هله د بل اخره د خپل ولخ څنګه حل کی کدا حکومت او طالبان زموږ ځغ نه اوري زه په دې دې بیا پر عوام چې بل اخره بد واشیر ول خلا په دې او زموږ د ټول افغانستان ول څخه د هله د زموږ د غمدن زاد دی واوري. او
السلام علیکم. زما په دې د هلمند ولایت د نخ د تراجو له سوالي د سیمه څخه هغه پیغام از دې را دوت په دې چې سلامونه ټول د دې را دې کار کوونکو ته کوم دا ما پیغام نه خامخا خور چې دا د عربستان او لمالی ک د پاکستان او لمالی د دکلاراسي د جنگ منځکې دی وګوري د طالب منځکې دی وګوري د اسکر منځکې دی وګوري بیا د غلی بیا پر دې باندې په واسه دې راکې او دا چې د لیرې څخه د انګلیزیا علماء چې په تر اوسه ډېر کړل لري افغانستان څنګه ناروا وګولي دا رقم دا جنگونه به څوک ناروا نه دی بل نه پاکستان نه بل بل کې دراسي ته دا جنگ وګوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د نور قومو چې نفر وزل کیږي یا احمد یا محمود وجنی د فتن په میډیا کې راپورونه خبره شي چې دا نسل کشي روانه ده او په پښتنو باندې چې په تخار کې په مزار کې په بلخ کې په قندوز کې جنسي تیری کیږي او بزګران شهادت ته رسیږي دا نسل کشي روانه ده. د پښتنو که عدالت وي
او که انسانیت وی که بشریت وی خدا رقم نده څنګه پښتانه نسل کشی ته ندی دا نسل کشی نه کیږي او کوم فارسیوان یا وزباک یا وزارت دا کوم یو ملکیږي او سبب انتقام له بل څه نه اخیستل کیږي دا دیته نسل کشی وای جدا جدا زما دا خواهش ده چې په افغانستان کې دا تفرقه ایسته کړي دا تفرقه اندري یو مسلمان یو واحد یو کلمه د محمد رسول الله موږ ته تاسو کدی ته نوی نو جدا زدا خپل مشرانو نه دا درخواست کوم چې پښتنو غبلت په خو باندې مو ویده کېږي لدی خو ایران دولت دی خو پاکستان دولت دی خو ازبکستان او احمد او محمود ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لدی سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیدي لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په خدای سپارم ښه ورځ ولرئ
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
Thank you.
آزادی ریڈیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی ریڈیو